السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شپې زه صفی ولاستان اگزایم د تای روشان په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو خبری مجلې ته خره غلاستویم. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوې حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر لسره وګوري. دا مو د سر موضوع ده. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي تر هغه چې د پارک سینما د تخریب مخه نه وي نیول شوي دا به په پارک سینما کې پرلات وکی. نور مسائل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوریا اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. کرملین وایي مخکې له دې چې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کاسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی د جنګي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په تور نن د حق په محاکمه کې راڅرګندېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي افغان دولت د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون په وړاندې هیڅ ډول مسؤلیت نه لري. ښاغلی دانش دغه څرګندونې نن په کابل کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت کې په یوه غونډه کې وکړې.
دغه موافقه موږ د افغانستان د حکومت په حیث نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو اړخ و او نه مو هغه تایید کړې، او له حقوقي پلوه د دغه موافقې د هغه جزئیاتو په اړه چې په محتوا کې دي موږ هیڅ مسؤلیت نه لرو.
ښاغلی دانش دغه راز وویل چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی هم دغه موافقه په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د خبرو اساس نه بولي، بلکې اساس د امریکا ناتو او افغان دولت ګډه اعلامیه ده. خو د افغانستان حکومت دغه موافقې له مخې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د طالبانو د په زرګونو بندیانو خوشې کېدل یو شرط و، له خپلو زندانونو له 50 زیات بندیان خوشې کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن له راتلونکې ادارې هم غوښتنه کړې چې د سولې پر پروسې بیا کتنه وکړي، خو طالبانو بیا له جو بایدن څخه غوښتي چې د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي. له نږدې دوو میاشتو راهیسې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او د طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې ابتدایي خبرې پیل شوي، دواړه لوري تر اوسه د سولې د اساسي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې نه دي سلا شوي. د افغانستان حکومت د هیواد په زندانونو کې د هغو بندیانو د برخلیک ټاکلو لپاره یو روغتیایي پلاوی ګمارلی چې ناروغ دی او علاج نه لري. د زندانونو د چارو د ادارې ویان فرهاد بیانی ازادي راډیو ته وویل په دغه روغتیایي پلاوی کې به چې د کابینې په عدلي او قضایي کمیټه کې پرې هوکړه وشوه 40 ډاکتران شامل وي.
دغه روغتیایي پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په یوه اونۍ کې د بندیانو روغتیایي وضعیت وڅېړي او عالي کمیسیون ته یې وروپیژني چې د برخلیک په اړه یې پریکړه وشي.
د بیانیې په وینا د افغانستان په زندانونو کې په اوس وخت کې له 20,000 زیات کسان بندیان دي. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي د پارک سینما د ورانولو په وړاندې سر له ننه د دې سینما په داخل کې احتساب پیلوي. اغلی کریمی نن په یوه ټویټ کې ویلي چې نه ډوډۍ خوري نه اوبه څکي او که څوک دغه سینما ورانوي له دې سره د یو ځای ورانه کړي. د دې سینما چې له جوړېدو یې څه باندې شپږ لسیزې تېرېږي د ورانولو لپاره د ښاروالۍ او د ولسمشر د لومړي مرستیال د پریکړې په وړاندې د افغانستان د سینما او هنر د نورو برخو ډېرو نورو وتلو څېرو هم اعتراضونه کړي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په د پاکستان سره محکمې د جنگ په نوم د دې هیواد د رسنیو د ستر شبکې مشر ایډیټور او مالک چې د 13 کال مخکې یوې قضیې په تور نیول شوی و په ضمانت خوشې کړی دی. میر شکیل الرحمن په توقیف کې له 8 میاشتو وروسته نن د 10 میلیون روپیو چې 3,500 ډالر کېږي په ضمانت خوشې شوی دی. د لاهور محکمې مخکې په جولای میاشت کې په ضمانت د رحمان د خوشې کېدو غوښتنه رد کړې وه. د ورځپاڼو او ټلویزیوني چینلونو په ګډون د هغه د رسنیو شبکې د حکومت په وړاندې سخت انتقادي دریځ غوره کړی دی. نوموړی تورن شوی چې په 1980 کال کې په لاهور ښار کې د یوه ملکیت په پیرېدلو کې له مالیې تېښته کړې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ د مشرانو شمېر چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکوي په زیاتېدو دی. کرملین وایي مخکې له دې چې په دې اړه څرګندونې وکړي د انتخاباتو وروستۍ او رسمي نتیجې ته منتظر دي. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف نن په یوه خبري کنفرانس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2016 میلادي کال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو رسمي نتیجه نه وه اعلان شوې ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړه وویل تاسو وینئ چې د اوسني ولسمشر لخوا د ځینو مشخصو قانوني پروسو اعلان شوه ده.
مونږ په دې باور یو چې خبر دا وی چې د ترسره شویو انتخاباتو د رسمي نتیجې تر اعلان پورې منتظر شو. ولسمشر پوتین په ځلونو ویلي چې دی به د هر هغه انتخاب درناوی وکړي چې د امریکا وګړي یې کوي، او دی به دې ته چمتو وي چې د امریکا له هر منتخب ولسمشر سره ګډ کار وکړي.
بایدن د نومبر په ومه د ولسمشری د انتخاباتو لپاره سره کېدو څلور ورځې وروسته د کالج انتخاباتي 220 رایو په خپلولو سره چې سپین مانی ته رسیدو لپاره اړین دي بریالي شو. په یو شمېر ایالتونو کې د رایو شمیر لا تر اوسه نه بشپړ شوی، او ترامپ هم په څو مهمو ایالتونو کې د رایو د نتیجې په وړاندې محکمې ته دعوا کړې ده. که څه هم تمنه کیږي چې دغه اقدام به په ټوله کې د الکترول کالج د رایو پر نتیجې اغیز وکړي، خو د انتخاباتي کالج غړي به د دسمبر په 14 غونډه وکړي او رسمي پریکړه به اعلان کړي. د کاسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی باید چې د کاسو د خپلواکۍ لپاره جګړه کې په جنگي او د بشریت ضد جرمونو تورن دی نن د هاګ په ابتدایي محکمه کې راڅرګند شي. تاچی چې د 1999 او 1999 کلونو ترمنځ د جګړې په دوران کې د کاسو د ازادي بخونکو پوز قومندانو د نومبر په 15 وروسته له هغې د جمهوري ریاست له څوکۍ استعفا ورکړه چې په هاګ کې د کاسو لپاره ځانګړې محکمې پر نوموړي رسمن دغه تورونه ولګول. تاچی چې ځان بې ګناه بلل ژمنه کړې چې له دغه محکمې سره به همکاري وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 1. هرات کې به هم آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریځ وي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8، او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې روان بهیر له سره ارزیابي کړي. اخوه د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي د طالبانو او امریکا د خبرو پیل کې هم لاستونزې وي.
له سره دا بنیاد سم نه و، ټول ولسم دا چغې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي.
د پخوانی خبریال یما سیاوش په موټر د بمی چاودنې په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. په هلمند کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په سخت حالت کې ژوند کوي. له دې ډلې یوه بوډۍ ښځه وایي:
موږ په کورو کې هغه ناست و دې خواته دوی ناست، میاشت مې پوره سوله چې دغه جنګ سوی دی.
د حکومت د اقدام په وړاندې چې د پارک سینما تخریبوي ګڼ فرهنګیانو اعتراض کړی. له هغې ډلې د افغان فلم رئیسه سهرا کریمی:
حتی در دوره طالبان هم سینما تخریب نشد، ولی در دوره دموکراسی سینمایی که 65 سال عمر دارد سادگی ویران نشد.
هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي نوي حکومت غوښتي چې د سولې بهیر له سره ارزیابي کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو بیا له جو بایدن غوښتي د دوهې هوکړې ته ژمن پاتې شي. سرور دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوې هوکړې په وړاندې د افغان دولت مسؤلیت هم رد کړی، او طالبان یې تورن کړي چې دا تړون یې نقض کړی دی. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د پیل او ترخوای په دې بهیر کې د شته ستونزو په اړه نوي مسایل راپورته کړي دي. تازه د جمهور رئیس غنی دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبې په ورځ په یوې غونډه کې غوښتنه وکړه چې د امریکا نوي رهبری باید د سولې روان بهیر ته له سره کتنه وکړي او دا بهیر بیا ارزیابي کړي، څو په خبره یې په دې برخه کې شته ستونزې حل شي. د جمهور رئیس دویم مرستیال وویل طالبان د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د دوهې هوکړه یو بنسټ پوري. هغه څه چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی یې نه مني، او نه هم افغان دولت د دې هوکړې د جزئیاتو پر وړاندې مسؤل دی.
یې موافقتنامه را ما در
موږ د افغانستان د حکومت په توګه دا هوکړه نه ده لاسلیک کړې، نه یې یو لوری یو، نه مو توحید کړې او له حقوقي او قانوني اړخه د هغه څه په اړه چې د هوکړې په جزئیاتو کې راغلي هیڅ ډول مسؤلیت هم نه لرو.
ښاغلی دانش، طالبان له امریکا سره د شوې هوکړې په نقص، د تاوتریخوالي په زیاتېدو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو په دوام هم توران کړل، هغه څه چې د هغه له قوله د دوحې د تړون خلاف عمل دی. د جمهور رئیس غنی دویم رسیال دات څرګندونې داسې مهال کوي چې طالبانو د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس څخه غوښتي د هغې هوکړې درناوی وکړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړې ده. د طالبانو یو ویان فرانس پریس اژانس ته ویلي، د دې ډلې مشرانو د یو کس سره نه بلکې د امریکا له حکومت سره هوکړه لاسلیک کړې ده. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې دولت وزیر سید سعادت منصور نادری د سولې مذاکرات له بنبست سره مخ بولي او زیاتوي د طالبانو وړاندیزونه او غوښتنې د منلو نه دي. هغه وړاندیزونه چې موږ ته د منلو وړ نه دي، یو د حنفي او جعفري فقه مسله وه، او بل دا چې د سولې د مذاکراتو بنسټ باید د دوحې تړون وي. طالبان بیا وایي د دوحې هوکړه د سولې د روانې پروسې لپاره اصل دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان نعیم وردک ازادي راډیو ته پر لګلي پیغام کې لیکلي، په دې اړه ډیر بحثونه شوي او د ټولو په ګټه هم ده. د هوکړې عملي کول ورته التزام لرل د ټولو په ګټه دي. که څه هم دا روښانه نه ده چې د امریکا حکومت به د افغانستان د غوښتنې په اړه څه دریځ ولري، خو جو بایډن د کمپاین پر مهال فارن پالیسي ته په یوه مقاله کې لیکلي وو، د افغانستان او منځني ختیځ له جګړو څخه خپل اکثریت سرتیري وباسي او القاعده او داعش به ماتوي. خغلی بایدن دا هم لیکلی وو چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې به د ترهګرۍ پر ضد مبارزه باندې تمرکز کوي او د ډیرو سرتیرو د استولو پر ځای به په استخباراتي او ځانګړو ماموریتونو تکیه کوي.
د افغان حکومت له دې څرګندونو وروسته چې امریکا د سولې روان بهیر په اړه لسر ارزیابي وکړي، د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي د دې خبرو په اړه له لومړیو اندېښنې موجودې وي. له ښاغلي خیبر سره امید زهیرمل مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې وروستۍ څرګندونې او د دریزونه د سولې د روانو خبرو برخلیک څنګه ښیي.
دا واقعیت دی چې د سولې دغه بهیر چې تقریبا له دوو کلونو نه اوړي، دا په دغه ترتیب نه و سم، او ځکه سم نه و چې په دې کې اول په پیل کې امریکایانو طالبانو خبرې سره وکړې چې زموږ وړاندیز هغه وخت هم دا و که رښتیا د خبره حل کول غواړئ، راځئ چې یو څلور بودی میز جوړ کړو، او په دې څلور بودی میز کې یو لوري ته د افغان حکومت وي، بل لوري ته د طالبان وي، بل لوري ته امریکایان او بل لوري ته د ولس وي. چې له بده مرغه دا خبره هغه وخت نه منل سول، او د پردو تر شا پورې ټولې خبرې د طالبانو سره مطرح شوې، او د توافقنامې په صورت کې تر ټولو خطرناکه خبره دا وسوله چې امریکایانو طالبانو سره اوربند وکړ، او دلته امریکایان د خیر په غونډه کې کښېناستل، افغان حکومت او افغان طالبان په جنگ سره واچول، چې دا د یو سموږ وینو چې افغانان په ډیر شدت سره یو بل وژني، چې دا خپله یو ناځواني و چې له افغانانو سره وسول چې داسې باید نه وای سوي.
یعنی خیبر صاحب، د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې دغه تړون باید یا په ټوله کې دغه د سولې روان بهیر چې حتمن تړون هم یو برخه ده، له سره ورته کتنه وشي او یا هم ارزیابي شي، معقوله او پر ځای دریز دی؟
د خلکو له ادرسه خبره هم دا ده چې دغه ډول لکه اوس چې روان دی دغه بهیر، دا بهیر بریالیتوب ته نشي رسیدلی، ځکه دلته دوه جنگي ډلې سره پریښول شوې چې تاسو خبرې سره وکړي.
نو بالاخره دا د امریکا پر سیاست او د افغانستان په سولې باندې فکر نه کوي چې شاید نورې پښتنې هم را ولاړې کړي او د بې باورۍ هغه مخکینی حد چې دی نور هم زیات کی؟
همدغه کار دا دی، موږ کاول امریکایانو مدا پښتنه کوله چې تاسو څه کوي او څه ډول کوي، دغه ډول چې روان سوی دی دا خو صحیح نه دی. نو اوس زه فکر کوم چې دا طبیعي ده چې د امریکې د نوې رهبرۍ پر اتک به تغییرات خامخا راځي، خو اساسي خبره دا ده چې امریکایان پروګرام د دې سیمې لپاره چې کوم لري هغه صحیح نه دی. امریکایان دا جګړه دلته ختمول نه غواړي، دا د وې ځندول او دا د موږ ور دخیل کړل ځان جنې وېست.
سی فکر کولای شي چې د سولې مذاکرات، اوسنی مذاکرات پر همدغه ډول باندې چې روان دي دوام کول شي او کبندېږي یا مطلق لمنځه ځي؟
ګوري، لسره دا بنیاد سم نه و، ټول لسم دا چې وهلې چې ولې هر څه پټ روان دي، له ټول لور نه هر څه پټ ساتل کیږي، چې دا کار په دې بهیر کې قصدن وسو. اوس که احیانا د دوی په منځ کې هم یو دریم ګروپ وای، له دواړو سره به خبرې کړې وي. اوس د طالبانو اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، د افغان حکومت اساسي او بنیادی خبرې هم د باندې نه راوځي، او دواړو لورو یو دریج نیولی دی چې دې ته موږ افغانان مطلق خپل دغه دریځونو تم د شک په نظر ګورو.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر و چې د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو او تړون په اړه باندې خپل تحلیل شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي دي پر افغان خبریال یما سیاوش باندې په بمی چاودنه کې له پیچلو چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی و چې معمولا د دولتونو لخوا جوړیږي. یما سیاوش او دوه همکاران یې د شنبې په ورځ د کابل په څلورمو مکریانو کې د یوې چاودنې په ترڅ کې ووژل شو. د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي په دغه چاودنه کې له RDX چاودیدونکو توکو استفاده شوې وه. خاطر پردیس او نور جزئیات.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یما سیاوش او همکارانو پر موټر چاودنه کې له RDX چاودیدونکو توکو کار اخیستل شوی. RDX هغه پیچلي چاودیدونکي توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه برید د هغه هدفي بریدونو یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وایي د دې ډلې 50 غړي تر دا مهاله نیول شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وې. د دې لپاره چې که د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی وای د ده په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلي صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړي و او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی و. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 نیټه د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستې. په ورته وخت کې په کابل کې وروستیو نامنیو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو تندې نیوکې راپورته کړي دي. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ:
د کابل پوهنتون ته دغه خلک د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټر کې راغلل؟ دوی په ساعتونو جګړه وکړه، دوی ته مهمات د خدای ته چا ورسول؟ ملت په سترګې په لاره دی، زمونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې بې نتیجې پای ته ورسېده. لا تاسو درانه حضور څخه مهیله ده تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه پاړه باندې پوره وضاحت وغواړي زمونږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمدزی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
د کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. که دوی د مافیا او د غلو مخنیوی کوي، هغو خلکو ته ورشي په زرګونو جرمې ځمکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي، غلاو کوي، د هغو مخنیوی وکړي.
افغان حکومت د ولسی جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسی جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوقالعاده غونډې ته وروبلل، خو د دوه لوړ پوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په کابل کې د پارک سینما ړنګولو خبرګونونه پورته کړي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زوهر له کابل ښاروالي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د وایي پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطرې ورپورې تړلې دي. د افغانستان د افغان فلم رئیس سهرا کریمی هم چې مخکې د دغې سینما د ړنګولو پر ضد کمپاین چلولی دی، تازه ویلی دی چې په دغه سینما کې دننه به پرلتو کې او تر هغه یې د ړنګولو مخه نیسي چې د دې غږ نوي اوریدل شوی. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
بسیار خاطره خوب داشتن دیگه، اون وقت غیر این سینما دیگه چیز نبود. چیش هم ارزان
نیست داد باشه دیگه کلن از ملا دیگه دایی ده نورو کسانو تر سنگ ده پارک سینما رنگ اول تا اکمارل شوه. ده دی سینما رنگ اول خایی ده دل پارا لنورو دیرا درده اون کیوی زکا چه دیره خاطره ور سر تره دیدی.
ډېرې ښې خاطرې تېرې لرم. هغه مهال له سینما غیر بل څه نه وو. کله به چې له کاره وزګارېدم دلته به راتلم. زموږ په وخت کې د ټکټ بیه 5 افغانۍ وه. زه یې په ړنګولو خوښ نه یم، خو اوس یې مسؤلیت راکړل شوی دی.
تازه د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل ښاروالۍ او د ولسمشر له لومړي مرستیال غوښتي چې په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. طاهر زهیر وی پارک سینما د افغانستان یو فرهنګي او تاریخي میراث دی او د دې هیواد د هنرمندانو خاطرې ورپورې تړلې دي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نظر دا دی چې باید په دې پریکړه بیا غور وشي او عالي فرهنګي شورا په دې اړه پریکړه وکړي چې په دې اړه باید په لومړی فرهنګي غونډه کې بحث وشي.
د دې سینما د رنګولو په وړاندې غبرګونونه دلته نه خلاصیږي. افغان سندرغاړي فرهاد دریا د دغه سینما رنګول د بودا د مجسمو له رنګولو سره برابر ګڼلی دي. نوموړي د افغان ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتنه کړې چې د پارک سینما باید رنګ نه بلکې ورغول شي. د افغان فلم کارکوونکي رویا سادات هم د یادې سینما د رنګولو په غبرګون پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې باید د هر ډول فرهنګي میراث د بیا رغونې او رنګولو په برخه کې له فرهنګیانو سره مشوره وشي. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وی هغه سینما چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډنګ نشوه او سړنګیږي، دی وی د پارک سینما مړنګوي په نامه یو کمپاین هم پیل کړی دی. په ورته وخت کې کابل خروالی وی دوی په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. د کابل خروالی وینده سمیرا رسا.
البته تر اوسه پورې کابل خروالی په دې برخه کې په خپل پریکړه بیا کتنه نه ده کړې. زموږ همکاران کار کوي او دا کار د ولسمشر د لومړي مرستیال په لارښوونه او د کابل خروالی په مشرۍ کېږي چې تر څو ورځو پورې به یې د ړنګولو چارې بشپړې شي.
پارک سینما د افغانستان له لرغونو سینماګانو ده چې 15 کاله وړاندې جوړه شوې وه. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت په اړه د خپلو پریکړو په لړ کې چې د ده په فیسبوک پاڼه هم راځي کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې وه چې دغه سینما ړنګه کړي، ځکه اوسنی وضعیت یې د قبول وړ نه دی. نوموړي کابل ښاروالۍ ته ویلي وه کوم ځای چې دغه سینما پرې ودانه ده پارک کې شامل کړي او یا هم په پرمختللې بڼه جوړه یا د یو فرهنګي مرکز په توګه فعال کړي. ښاغلی صالح مخکې له دې له سوداګرو هم د بدیلو طرحو غوښتنه کړې وه چې د ده د لیکنو پر بنسټ چا کومه طرحه ورته نه وه سپارلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو تغوغه است. د هلمند جګړو څخه بي ځای شوی کورنۍ خواړه او سرپناه غواړي. د ولایت ماجرینو د ریاست مسولین وایي د مرستندوی ادارو سره په ګډه سروي او مرستې ادامه لري، خو بي ځای شوی کورنۍ د سروي د ټیمونو د سست کار له امله شکایت کوي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلی چې د یوې بوډۍ ښځې په غږ پیلېږي.
د مهاجرینو د ریاست مخته د ناستو کسانو په منځ کې اکثره ښځې دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډېر یې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسرې فاطمه ده. دا هره ورځ سهار وختي په دې تمه دلته راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسي. فاطمه راته وویل 21 ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست ته راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلی کور ته ځي.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګری مو نیولې بزګر وو چې هغه باندې راله را ولاړ شو ستا بلا دي واخه مباره یو دغه وو یو دغه وو یو بې بدخ مزور کې و داسې کوچنکه لورې دا سره ته ناس رالو زامن می د خدای مال یو لمسی دوه زامن
هغه لکه پاتې
نه دي زما ته پوښتنه وکړه موږ په کورو کې هغه ناستي و دې خواته دوی ناستي ما چې چا برایې دا درې غرومه وکړه د خور خونه مې داسې نوکې دربچا کې ورکړې دارې پوښکنن هغه ولاړ سر پاچ میاشت مې پوره سوله چې دغه جنګ سوی دی زما چې چا دوغانه مې لاوله کړې دلې.
په هلمند کې دغه جګړو میاشت پوره کېږي چې تر لشکرګاه راورسېدلې او له امله وزره 250 کورنۍ شهر ته راکډاو خپل کورنۍ خالی پرېښودل. د بې ځای سو کورنۍ دا شمیر رسمي دی، خو یو شمیر مرستندوی ادارې د مهاجرو کورنۍ شمیر لازره شي، ځکه په وینا یې داسې کورنۍ هم شته چې د هیڅ مرستندوی ادارې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سروي.
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروي چارې پر مخ وړي، خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنیو ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته به مرسته ورسوي.
تر دا نن پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 1250 فامیل به ځای شو دي د جګړو لامل چې د جمله څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروې شوې دي او 1300 کورنۍ یا 1300 کورنۍ تر اوسه کومک اخیسته.
که څومره حکومت په دې ورستوي کې د لشکرګاه پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي وایي د بیرته نیول سوو سیمو اوسیدونکي خپل اصلي کورو ته ګرځېدلي دي، خو د ښار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول د لسمې او درېمې حوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د نادلې ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د ښار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ ترې کډي بارېږي. مهندلی استایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ د پانګونې د ملاتړ په نوم یو دورځنی کانفرانس جوړ شوی. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کانفرانس له جوړېدو یې هدف د کرنې سکتور په برخه کې د پانګوالو ستونزو ته د حل لار موندل او په دې برخه کې پانګونې ته هڅول دي. نور حال ننګرهاره سهارګل امیرزی په دې راپور کې را لیږي.
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ د پانګونې د ملاتړ تر نامه لاندې دوه ورځنی کانفرانس جوړ شو. د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کانفرنس له جوړېدو یې موخه د کرنیز سکتور په برخه کې د پانګوالۍ د ستونزو حل، د بهرنیو صادراتو مخنیوی او په زراعتي برخه کې پانګونې ته هڅول دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس نامولا صافی وویل چې د یاد کانفرنس په ترڅ کې به د کرنیز سکتور کاروباریانو سره مالی او تخنیکی مرستې هم ترسره شي.
هدف د کانفرنس دا دی چې ټول ابعاد چې د کرنې سکتور سره زیرب دي او زی دخل دي، د خپل ستونزې، خپل فرصتونه، خپل پروژې ټولې مخې ته کیږي او د حل لارې پیدا کی تر څو د کرنې په سکتور کې د سرمایه گذاری لپاره لار هواره کو او بالاخره واردات کم کو، صادرات زیات کو.
په همدې حال کې ولایتي چارواکي بیا په هیواد کې د فقر او لوږې د لمنځه وړلو لپاره د زراعت په برخه کې پر پانګونې ټینګار کوي. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل یاد کانفرنس ته د وینا پر مهال پانګوال د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پانګونې ته وهڅول. نوموړي پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې حکومت یې هر ډول لاسنیوي ته تیار دی.
راسته په دې برخه کې مو پانګه واچو، راسته په دې برخه کې یو نوی فکر سره راسی او نظام حکومت محلي اداره د ننګرهار مو په ټول قوت دوستانو تر شا ولاړه.
بل لور ته کروندګر شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازمه ده د کرنې ریاست یې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې، چې له امله یې ډېر کله تولیدات د بازار د نشتون له امله په کور پاتې کیږي. دوی له حکومت غواړي چې د دوی تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
حکومت نن دا وختونه چې مونږ ته باید دلته سړی خونی جوړ شي، همدارنګه تجارت باید وخصول شي چې مونږ ته پانګونه وکړي او زمونږ د کوم محصولات چې دي دا مارکیټ کې باید په ښه شکل باندې خرج شي.
په ننګرهار کې داسې مهال د کرنې او مالدارۍ پانګونې د ملاتړ کانفرنس جوړیږي چې لا هم د دې ولایت کروندګر له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتل د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ته د مبارکۍ د پیغامونو په دوام د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او همدارنګه د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د مبارکۍ پیغامونه ورسول دي. اجمل ان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له بایدن سره په نږدې څلوېښتو کلونو کې د خپلو ښو او اوږدو اړیکو یادونه کړې او پر خپل ټویټر لیکلي، زه تاسو د اسرایلو د یو ښه ملګري په توګه پیژنم. نتنیاهو هیله څرګنده کړې چې د اسرایلو او امریکا ائتلاف به نور هم پیاوړی شي. د اسرایل صدر اعظم د ولسمشر ټرمپ یو وفادار ملګری دی. هغه تر دې مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې تر دې مهاله د اسرایلو تر ټولو پیاوړی متحد بللی. نتنیاهو یو ټویټ کې د ایران په وړاندې د دریدو په شمول د حق اقداماتو په خاطر چې د په وینا یې د اسرایل ګټې مخکې کړې وي د ولسمشر ټرمپ مننه هم کړې ده. بایدن او مرستیال هاریس ته د سعودي عربستان لخوا د دې هیواد پاچا سلمان بن عبدالعزیز او ولیعهد محمد بن سلمان چې له ټرمپ سره یې نږدې اړیکې درلودې هم د مبارکۍ پیغامونه استولي. سعودي عربستان د خلیج د سیمې وروستی هیواد دی چې بایدن ته مبارکي ورکوي. بایدن ویلي چې له دې هیواد سره پر اړیکو به له سره غور وکړي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس ویلي پاچا سلمان د دوو هیوادونو ترمنځ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د ځانګړو تاریخي او نږدې حقو اړیکو ستاینه کړې چې د دې خبري اژانس په وینا ټولې په بیلابیلو کچو د پیاوړتیا او پراختیا په تمه دي. چین هم د بایدن د بریا په وړاندې عکس العمل کې ورو دی، خو د چین دولتي رسنیو د دوشنبه په ورځ په خبرو کړو سر مقالو کې ویلي چې دا اړیکې یو داسې حالت ته چې په ښه توګه د وړاندوینې وړ وستنېدلی شي او پایلې یې له سوداګرۍ کېدای شي.
مننه